د اتو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د سلواغي یا دلوي درويشتمه د فبروري میاشتې 12مه. دا یو ساعت خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولنو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنری سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR پرون پر ټویټر ولیکل. اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. تب دسل کې د چې د بیره په زیاتېدو د چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خبر کړ، راغلی چې دغه اضافي سرتیری باید په روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای شي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول شوي دي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویاند پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده. د یو ساعت خبرونه کې د دې تر څنګ خورا پرونی کې اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه پرمان لسلیک کړ چې لمخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. مرکه هم خبرو
بایدن حکومت له ډېر وخت څخه د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کړي چې خلکو سره مرستې وشي، خلک له لوی اخلاص شي.
د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته ویلي تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل شي. یوه سرچینه وایي چې د څلورو نیول سویو معترضو ښځو له ډلې یوه پروانه ابراهیم خیل خوشې شوې ده. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په جنیف ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړي. افغانستان کې د څلورویشت ساعتونو پر مهال په کرونا وایرس 15 کسان مړه شوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې یو ساعت خبرونه درا پرونو برخه ته ورځو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون هغه فرمان لسلیک کړ چې لمخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. د فرمان لمخې د دې 1 میلیارد ډالرو پاتې برخه طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د مرستې لپاره به ولګول سي. جزئیات له احمد تکل خبري.
د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره لپسې غوښتنو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي، نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلی دی چې دا پیسې اوس نه آزادېږي، بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر د بسپنې یو صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3.5 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 11مې حملې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوې. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا بللې. محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو لویدلې کچه ده. ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده، خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د ده په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دا فرمان د دې لپاره صادر شوی چې یوه لاره برابره شي چې دا پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي، مګر په عین حال کې د طالبانو او رانکارو عناصرو لاسونو ته ونه لویږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر د یولسمې د حملې قربانیانو او نیمایي په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړې کیږي. د دې پریکړې پر وړاندې د طالبانو د غبرګون او د افغانستان او متحده ایالاتونو لپاره د دې پریکړې د عواقبو په اړه احمد تکل د واشنگټن د دفاعي پوهنتون له مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې. ښاغلی جلالي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولسمشر بایدن پر څه اساس دا پریکړه وکړه.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت له ډېر وخت څخه د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادي کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه یې دا ده چې په عین زمان کې د امریکې محاکمو فیصله کړې ده د او کسان په نفع باندې چې درخواست کوي چې طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حملې په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وو. شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و، اما اوس په طالبان راغلي دي. محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېیمه مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د هغو مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا. مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېیمه دا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسی سره ټکر ونه کړي، یعنی طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو دغه ټول مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه که یو هیواد په رسمیت نه پیژني دوی له انزوا نه راوځي. تر څو چې هغه غوښتلی شي بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هیوادونه چې $2 میلیارد یې په اروپا کې کنګل شوي دي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تغییرات لاندې راځي. تغییرات سره د امریکا تغییرات نه دي، د ملګرو ملتونو تغییرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ټرورس په لیست کې وي، د تغییرات په لیست کې وي، دا مشکل ده د ډېرو هیوادونو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي. حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارد امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی. څو چې خارجي مرستې ونه شي، حتی دغه $2 میلیارد نشي کولی چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې 15 کسان د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې په تیره یوه ورځ کې په کورونا وایرس نږدې 1200 نمونو څخه شاوخوا 400 مثبتې ختلې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد په 12 ولایتونو کې 15 کسان د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د وزارت ویان جاوید حجیر بیگا ازادۍ راډیو ته وویل د یوې ورځې په ترڅ کې له 12 ولایتونو د کورونا وایرس نږدې 1200 نمونې اخیستل شوي دي چې 400 یې مثبتې وي. د حجیر په وینا له 260 زیات کسان کسان لده ناروغی رغیدلی او دو فوتی پیخ شته دی چه یو پا کابل که او بلا پا لوگر که و خغلی اجیر و نویل چه آیا نوی موارد دی کرونا دی نوی بانی و که چنگاز زکا دی وزارت مخ کی ویلی و چه دی کرونا ویروس دی نویو بانو دی تشخیص وسایل نلری؟ د امر اختیار وزارت ویان جاوید حجیر د خبرو په دوام وویل چې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د کوټنون از د علاج له اول سفال روختونونو سره د مرستو او د حقوق د تجهیزولو ډاټ ورکړی.
مونږ په دې وروستیو کې وکولی شو چې 15 افغانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړو چې کابل دی، کندهار، هرات، ننګرهار او هلمند شفخانو دي. په دغه شفخانو کې هم د ډاکټر صاحبانو معاشاتو مشکل حل دی، هم د دوا او هم د تجهیزاتو.
د روغتیا وزارت ویان وایي دوی توانی دیلی دی چې د کوټنون از د علاج له 8 دولتی او 9 خصوصی روختونونو څخه ولس فعالی کړي. خغلی حجیر همدار از یادونه وکړه چې د کرونا پر ضد د واکسین د کمپاین لپاره راهیسه نږدې 8 میلیونه افغانان واکسین شوي دي. د نوموړي په وینا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته موده کې له 3.5 میلیونه زیات خلک د کرونا پر ضد واکسین شوي دي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیواله اداره وایي چې په افغانستان کې د شیری ناروغي زیات خپره سوې ده او لسګونو زره کسان په تیره بیا ماشومان ورباندې اخته سوي دي. دا هم جزئیات
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری د خبرېدو له کبله یو شمېر کسان مړه شوي دي. د دې سازمان له راپور سره سم په افغانستان کې لسګونو زره تنه په شری اخته شوي او تر 1.5 سل ډیر ورڅخه مړه شوي دي. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل د شریخ پریدا په ځانګړي ډول له دې کبله د اندېښنې وړ دی چې په افغانستان کې خلک په پراخه پیمانه له لوږې او د خوراکي موادو له سخت کموالي سره مخامخ دي او له دې کبله ماشومان په ناروغیو په اسانه اخته کېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویندوی کریستیان لینمایر په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د شری پیشی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 2021 کال له جولای میاشتې را په دیخوا مخ په زیاتېدو دي. د په وینا په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د شری ناروغي 15,313 پیشی ثبت شوې چې د هغو په منځ کې د 3,000 تنو ناروغي په لابراتوار کې ثابته شوې ده. د شری په ټولو پیشو کې 1 نیوي او په مړینو کې 1 نیوي تر 5 کالو د کشرو ماشومانو دي. مایر دا هم وایي چې د شری د ډیرو پیښو راپور نه نه ورکړی شوی او باور لري چې اصلي پیښې به تر دې خورا ډیرې وي. دی وایي چې په جنوري میاشت کې د شری د پیښو زیاتېدا شي چې له دې ناروغۍ څخه به د مړینو شمیر ډیر وي. شری خورا ساري ناروغي ده او ویروس یې په ځانګړي ډول پر ماشومانو حمله کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي. د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته ویلي چې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویلي چې طالبانو ته یې همدارز ویلي چې د خلکو د تښتونو او انتقامي حملو له کبله سخت اندېښنه لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د سویس حکومت د طالبانو پلاوی ته په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندي پاولا سریسيتي رویټرز خبری آژانس ته پر ایمیل په یو بیان کې لیکلی چې د سویس حکومت د طالبانو له پلاوی سره په کتنه کې په کابل کې د تښتونو او پر خلکو د انتقامي حملو مسله راپورته کړه. میرمن سریسيتي زیاتوي چې له طالبانو سره هم دراز په سیستماتیک ډول له تعلیم، سیاست او ټولنیز ژوند څخه د نجونو او ښځو د بې برخې کولو په اړه هم خبرې وشوې او د سویس حکومت د طالبانو استازو ته وویل چې تمه لري په مارچ میاشت کې به نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا رد کړه چې ګنې د دې پلاوي سفر به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا ولري او ټینګار یې وکړ چې د ډیالوګ دوام مهم دی. هغه زیاته کړه چې حکومت له هر چا سره خبرې کوي. سویس ته په سفر کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر تدرس ادهانوم ګبریسس چې په روانه اونۍ کې له ښاغلي عباد سره ولیدل، له هیوادونو او نړیوالو مؤسسو غوښتل چې د ډیالوګ له لارې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو پلاوی د ژنیف کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه تېره اونۍ ژنیف ته ورسېد او د یوې اونۍ په ترڅ کې د سویس او اروپایي ټولنې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویو مؤسسو له چارواکو سره خبرې وکړي او پرون خپل سفر پای ته ورسوه. د روانې اونۍ په سر کې په ژنیف کې په لږ شمیر ښځینه فعالانو د طالبانو د پلاوي د هوټل مخې ته اعتراضي غونډه وکړه او د سویس د پولیسو ویاند وویل چې پرون هم یو شمیر کسانو په ژنیف کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواړیست. د پروانی ابراهیم خیل چې له موترزو شوزو څخه یو و او له نږدې دریو اونیو راهیسې تښتول سوی و، یوې نږدې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړی چې نوموړی خوشی سوی او خپل کور ته ستنه سوی ده. نور په دې راپور کې
اغلی ابراهیم خیل ته یوې نږدې سرچینې چې د دې له خوشی کېدو خبره وه او نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې تایید کړل چې پروانه د جمعې په ورځ خپل کور ته ستنه شوي. دې سرچینې همداراز ازادي راډیو ته وویل چې پروانه ابراهیم خیل روغتیایي وضعیت ښه دی او هغه د څو اونۍ د طالبانو د حکومت په بند کې وه. دې سرچینې همدارنګه زیاته کړې چې پروانه او کورنۍ د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د څه وخت لپاره به له رسنیو سره خبرې نه کوي. بلخوا څو نورو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د جمعې په ورځ تمنا زریاب ریانی او درې خویندو یې په تیرو دریو اونیو کې د لومړي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دې سرچینو ویلي چې د طالبانو حکومت د تمنا زریاب ریانی د خوشی کېدو په بدل کې د ضمانت غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه د دې رپورټونو په اړه تبصره نه ده کړې. نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې له معترضو ښځو څخه تمنا زریاب ریانی له خپلو درېو خویندو سره او همدارنګه پروانه ابراهیم خیل په کابل کې تریتم شول. طالبانو په وار وار د دوی د نیولو رپورټونه رد کړي وو. په وروستیو کې یوناما ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره لیدنه کې د ورکو شوو معترضو ښځو د موضوع د هواري ډاډ ورکړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په شمول د بشري حقونو نړیوالو ادارو او یو شمیر سیاستوالو په کابل کې له طالبانو څخه د ورکو شوو معترضو ښځو د زر تر زره موندلو او یا خوشی کولو غوښتنه کړې وه. تر اوسه هم د مرسل یار او زهرا محمدي په شمول د یو شمیر نادرکه شوو معترضو ښځو په اړه معلومات نشته.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د درې زره اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. دا په اصل کې ده چې دا بیره په زیاتېدو ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یوه جګړه بدل نسی. په همدې حال کې کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه پر روانو اندېښنو خبرې وکړي. دا هم تفصیل
په یوه بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګان خبر کړ راغلی دي دا ځواکونه چې شمیر به یې نږدې 500 تنو ته ورسیږي د چټک خبرګون او د هر راس ماموریتونو د سرته رسولو فوق العاده وړتیا لري. د پینټاګان د بیان له مخې دا ځواکونه د دې لپاره استول کیږي چې د ناټو غړو ته ډاډ ورکړل شي د ختیځ لوري ته پر ناټو د احتمالي یرغل مخه ونیسي او له پولنډي ځواکونو سره په ګډه د روزنې چارې پر مخ بوزي. پرون له دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان وویل روسیا له اوکراین سره په سرحد کې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره اوس هلته کافي ځواکونه لري او زیاته کړه دا احتمال شته چې روسیا خپل عملیات د هوایی بمباریو یا د توغندیو په حملو سره پیل کړي چې د ده په وینا ملکي تالفات به ولري. روسیا چې د اوکراین سرحد ته نږدې یې له 1,00,000 زیات سرتیری او تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. د لویدیځ هغه ادعا ردوي چې ګینې پر اوکراین یرغل کوي او استدلال کوي چې هر ځای ته د خپلو پوځیانو د استولو حق لري. بلخوا کریم نن وای ولسمشر ولادیمیر پوتین با نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانوئل مکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسي د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون د فبروري پر 11 اول چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ له خوا شوې ده.
لس دقیقې وروسته د مهمو خبرونو له لنډی سره ستاسو خدمت ته راځم. اوس د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونې د برخې تموزه مرسل زازی هرکلی کوم. افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دور او وروسته ګڼو افغانانو له هیواد وتلو ته مخه کړه. په دغو کسانو کې ډیره برخه لوستې افغان ښځې دي چې وایي د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنو له هیواد وتلو ته اړ کړې. هغه افغان ښځې چې له افغانستان وتلې راتلونکي ته څه هیلې او اندېښنې لري. فعالې افغان ښځې په هیواد کې دننه او د باندې څه ډول ستونزې کالي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري چې د یوې پخوانۍ خبریالې په غږ پیلېږي.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک یو هغه فعالیت.
زهره جلال د خوست ولایتي شورا په خاني غړی ده. دا هم د نورو ګڼو لوستو افغان شذو په څیر د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له افغانستانه ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتښتول او له څو ساعتونو برمتنیولو وروسته یې آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. دې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 10 نیټه ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، موږ هلته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشي شولو. هغه نه وروسته ما ته اخترونه راتلل. ما اخترونه او څو سپینګیرې سره شریک کړو او ما غوښته تر والي پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیروبار و، چون دا وخت هم داسې ډېر اضطراري حالت و طالبانو باندې هم. او دا زما خبره آیا رسیدلې وي غور نه وي کړی که رسیدلې نه وي. هلته هم ځینې اخطارونه موجود و. بنان موږ هم دې ته اړ شولو چې دا لاره مو ښه وګڼل چې موږ خپل سرونه خوندي کړو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسوو.
سونیا شینوارې یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له هیواده وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي دا هر څه درنه په یوه شپه کې په یوه ورځ کې لاړ شي. د لاسه
دې په افغانستان کې له یوه خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یوه مشهوره خبریاله او ویندوی وه. د ژورنالیزم په برخه کې یې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواده ووته. سونیا شینواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر و او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هیواده وتل هم ورته اسانه پرېکړه نه وه.
کله چې راوځي د هیواد نه د یو بیک سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډیر دردونکی چې د شلو کالو خواري ده. ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیک سره راوځي دا ډیر درد لري. او هغه ورځ هغه له چې کله زره یاد کمه تاسو باور وکړئ چې دا ستوني باندې م درد شي. او د هغې نه بدتره ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک ده نه دی معلوم چې دینه پسته به څه شی کوي، کومې خواته به د بیې، څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري. دا ډیر سختې ورځې یو شپې دي چې موږ تیرو.
سونیا شینواری اوس مهال د کډوالې په توګه په یوه داسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواده وتلي افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په درېیم هیواد کې بند پاته دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي، ځکه راتلونکی یې ناڅرګند دی او بیرته خپل هیواد ته تاګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اګست په 15مه نیټه په کابل کې خپل واک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې سوې، ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 16مه نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جومات د نړېدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جومات چې د کندهار ښار دی، تاریخي سرپوخ بازار په منځ کې دی، د وروستیو روختونو او تر جامع جومات لاندې دی. یو ناپاک شوی کانال له امله د خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه غواړي تر څو د تاریخي آبدو ساتنې او بیا رغونې ته پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جماعت چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیمې لاندې د اوبو یو کانال تیر شوی چې له کلونو راهیسې نه دی پاک شوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي د وروستیو ورښتونو له کبله تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي اوبه لاندې شوي او که پر وخت یې غم ونه خوړل سي له منځه ځي.
او بیا کوم وخت چې دا اوبه ودرېدلې زم ولاړې اوبه ډېر نقص کوي، او جامع چې دا پنجارې ده پنجارې ورواچي بیرته زم پورته سي. پرته دا زم تاسو ویني پورته سوی دي، او دا دکانو ته دوغه نقص کړی دي، دغه دیوالو ته موږ پنجارې ورچولې دي، زم یې پورته سوی دي. د دې مسؤلیت اول بعد تجارانو ته موږ دغه کو خوښ کی چاغه وکي بارني موسسات خو لا یو شرطونه یې شي چاغه وکي مډر، او خپل مسؤلیت د دولت دی. کدا حکومت کبلی د کبلی داري و دا مسؤلیت بعد وکي، او خلک صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کړي، دا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جفاج کی د کور کچرا را باسن پاتاو تور غرزو.
د ورستی جګړو پر مال هم د کندهار ښار یو شمیر تاریخي ابيدات ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابيدات ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابيدات چې هغه مثلا د ورستون لکبل ایام د شمیر نورو او امن لکبل هغه مثلا د تخریب لګوا سره مخ کی، اصلا دا د حکومت وظیفه چې هغه وساتي په هغه باندې مصرف وکي او هغه بیا ورغوي. د لپاره چې د خلکو هویت وساتل سي، د لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل سي، د لپاره چې موږ د نیکونو د پلرونو د هغه فرهنګ هغه کلتور او هغه تاریخي حیثیت ورک نسی لمنځه ولاړ نسی، نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سي، ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو سپړلو او ساتنې ته پام ډیر دی، او په دې ورستیو کې وزارت ته د هغو تاریخي ابدو لسپارلې چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د پوزلا موادو په توسط باندې باز وخت بندیزي تبن چې ځنی دغه پاتاو څخه کېدای شي جامعته هم رطوبت رسیږي، خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو شاروالي ریاست په مرسته باندې فاکړي تر څو دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع شاروالي ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار شاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره به د موی مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار شاروالي د دبليو پی همکاري د کارجر د ژر شروع کیږي د پاتاو پاک شي د خیر. نو په زمون کې شاروالي خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار د لپاره عمومي کانالونه چې دي دغه سبسيوي دي، د لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکي لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیرو شلو کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي آبدې له سره ورغول سوې، خو په زیات شمیر لا هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغولو او سپړلو ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورهاخوا،
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې زما پیغام تر ګوټورو چارواکو پورې ورسوي. د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ کې زموږ کورونه ونړېدل، دا هېڅ سرپناه نه لرم، دا اوسپې لنده بل په کور کې پروت یم. نو کله چې مې ستاسو یو رپورټ واورېدې ستاسو په دې اړه جوړ کړی و. زما د ازادي راډیو څخه دا چې زموږ ولسوالۍ ته هم راشي، زموږ په ولسوالۍ کې هم یو رپورټ جوړ کړي، زموږ ولسوالۍ زموږ کورونه زموږ ځای وویني. نو موږ خپله اوس د بل په سرایو کې پروت یو، دومره وس نه لرم چې خپل سرای جوړ کړم. نه کار شته، بېکاري ده، اوبه نشته چې کندوکو چې خواري وکاږو، وچکلي ده، د چشان اوبه هم نه لرو. والي ته د زابل والي ته ورغلم چې عریضه مې وکړه د سرای د جوړولو لپاره. مې عریضه کوله، هغه راته وویل چې موږ دا عریضه نه قبلوو. نو زما عریضه هغه هم نه قبلوله. نو هیله کوم د ازادۍ راډیو څخه چې زما پیغام تر موسساتو پورې ورسوي.
اوس هم دومره نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره ووسئ.
د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت پروګرام خپریږي. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته ورسو، د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولنو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنري سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یا یو این ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل، اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. تبدسل کې د چې دا بیره په زیاتېدو ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خبر کړ، راغلی چې دغه اضافي سرتیر باید په روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای شي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول شوي دي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویان پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولنو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یو این ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل، اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. اندریو نارت پخوا د بی بی سی لپاره کار کاوه او په افغانستان کې له ډېر پخوا راهیسې کار کړی دی. د اندریو نارت د کورنۍ غړو بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون نوخته پر ټویټر لیکلی، هغه بهرنی اتباع چې ځانونه یوې نړیوالې مؤسسې ته منصوبول له دې کبله چې پیژندپاڼې، جوازنامې او لازم اسناد یې نه درلودل توقیف سوي وو. د دوی نیول کېدو د ژورنالیستانو د حقونو د مدافع ټولنو سخت غبرګونونه وپارول. ښاغلي مجاهد لیکلي چې دواړه خبریالان د هویت له تثبیت او له مسؤلې مرجع څخه د اطمینان له ترلاسه کولو وروسته خوشې شول. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په ژنیو ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر بیګا پر ټویټر په دې اړه جزئیات ورکړي دي چې تفصیل په دې راپور کې اوري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي چې پرون یې د سویس په جنیوا ښار کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل. ښاغلی ماردینی پر ټویټر د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دوامدار ډیالوګ په لړ کې د اسلامي امارت له استازو سره رغنده بحثونه وکړل. ماردینی زیاتوي چې په دې بحثونو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، د توقیف ځایونو د وضعیت، معلولیت، اوبو او حفظ الصحه په برخو کې د سره صلیب د فعالیت په اړه چې د ټولو لپاره او د پراختیا په حال کې دي خبري شاملې دي. د طالبانو د حکومت لس کسیز پلاوی تیره اونۍ د جنیوا کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس جنیوا ښار ته ورسید او د پلان له مخې د یوې اونۍ په ترڅ کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او همداراز د سویس او نورو اروپایي هیوادونو له چارواکو سره خبرې د دوی د سفر په ایجنډا کې شاملې وې. جنیوا کال د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د طالبانو حکومت په جنیوا کې له جګپوړو چارواکو سره تر خبرو وروسته د بشري مرستو په برخه کې اعلامیه تایید کړه. د دې ټولنې په وینا په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو او تعلیم د برابرولو او مسؤلیت د بشري مرستو لپاره د امکاناتو د چمتو کولو او د مرستندویو ټولنو کار ته د درناوي او د کلتوري میراثونو د خوندي ساتلو په ګډون یو لړ مهم مسایل شامل دي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه چې غزنی ته ځانګړی ده د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. غزنی ولایت له میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، اورسګان، زابل، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو سره پول لري. دا ولایت 1920 لري او مساحت 22,400 کیلومتر مربع دی. دا ولایت د کابل کندهار په لوی لار کې پروت دی، خو نه یوازې د دې لارې بلکې د غزنی د نورو لارو له خرابوالي هم خلک ډیر شکایتونه لري. غزنی ډیر لرغونی آثار لري او د یو شمیر خلکو په وینا د دغو آثارو ساتنې ته لازم پام نه کیږي. د دې او د غزنی د نورو مسئلو په اړه له خپل میلمه سره خبرې کوو. د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد زموږ میلمه دی. مجاهد صاحب، لکه څنګه چې مې په پایل کې اشاره وکړه، د غزنی اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت لري، وایي چې اکثره لارې خرابې دي. د جوړولو لپاره کوم پلان لري او کنه؟
او بالکل، غزنی خو عمومي صحراوي لري، یو غزنی میدان شار ده، غزنی زابل، غزنی پکتیکا، غزنی پکتیا. کوم چې د عمومي سړک ده، د غو لپاره خو د اسلامي امارت له طرفه هیئت راغلی و، نو سفارت کې د وزارت فوائد عامې مرسیال نرین ادریس آغا صاحب د ټول سړک سروې وکوله. دا به انشاءالله د کال په بدیدو سره به انشاءالله د چارې پیل شي، له کابل تر هرات د عمومي سړک. او دوم خبره داده چې د غزنی پکتیکا دغه خو شل کال شغال کې شوی، سخت جنګونه شوي دي، د سړک څه خرابې لري. خو دا هم خپله د مور د غزنی ولایت فوائد عامه دا پلان کې لري. تر اوسه چې کوم کار شروع کړی ده، هغه د غزنی له مرکزه تر مقر ولسوالۍ او له مقره تر ګیلانه، له ګیلانه تر ناوي او له ادبند ولسوالۍ په بعضې سیمو کې په دې باندې کار روان ده. کوم چې هغه لارې خرابې دي، لکه د غزنی نهر ولسوالۍ دا غرنۍ سیمه ده، هغه ته هڅې وسومه پرتې دي. انشاءالله د لارو جوړونه ته امارت ژمن ده، خصوصا چې کومې د غزنی د ښار
مجاهد صاحب، یو شمېر خلک له دې هم شاکی دي چې دولتي ادارې هغسې فعاله نه دي چې باید وای. د دوی په نظر نیم نیمګړي فعاله دي او د دوی کارونه په مخ نه ځي.
سروان صاحب، یو شکایتونه دي اخو کېږي. کوم ورځ چې دي اسد یې ستمه ورځ باندې موږ د غزنی ولایت فتح کړو، موږ د ایرانو ځنګي حالو درې ورځې وروسته اول به د خپل ریاست اطلاع فرهنګ دا به مثال وګرځوم، درې ورځې مختول خلک را وغوښتلو. تاسو په دې باور وکوي موږ د ریاست په برنډو کې وخت تیرول، موږ دا کوم څه نه خلاصولو، کله هم له موږ سره صلاحیت ولو، له ما سره خپل نظامي کسان ولو، موږ دا درې شپې په برنډو کې تیر کړي. د ماغز د موږ د ریاست د کارمندان اورو، د وروستن کارمندان را وغوښتلو، وطن اطمینان ورکړلو، ګډه درسنګ وکوله. ورته وویل ستاسو د موږ وروڼه یاست، موږ له تاسو سره هېڅ مشکل نه لرو. له هغې ورځې تر نن تاریخه پورې د موږ ریاست څلور پنځوس کسه تشکیل لري، اووه کسه موږ یو. نور ټول را سره زاړه کارمندان دي، ورسره خوشحاله یو. نو نه پوهېږم چې دا خبره به څوک کوي. ښاروالۍ یو غټ تشکیل لري په ولایت کې شاروال سره مالی صاحب او رضاق ورسره د بوڅو تشمیر ملګري نو ټول ځل کارمندان دي.
سید په نورو ادارو کې به تغییرات ډیر نه وي راغلي، لیکن په محکمو او څارنوالۍ کې ډیر تغییر راغلی دی. فکر کوم چې ډیر شکایت هم له محکمو څخه دی، وایي چې محکمې د خلکو کارونه نه خلاصوي ځکه چې سمې فعالې نه دي.
په محکمو کې تغییر راغلی ده، په دې شک نشته چې څارنوالۍ کې تغییر راغلی. پورې تشکته دا څارنوالۍ د محکمې هغه ادارې ولې دغه دي فقط شمې له دې دي چې خولې کوم وخت چې دې ته موږ راغلو د محکمې له طرفه به دا خبر وکړم، تاسو په دې باور وکړئ چې نه په څارنوالۍ کې هغه ځاړه کارمندان پاتې ولو ځکه خپل عینکې ځان ورته ښکاره کېدو چې ملت نه پرېږدي او نه هم هغه قاضیان پاتې ولو.
یو بل موضوع هم چې په دې کې هم شکایت موجود دی، دا به هم در سره شریک کم، دا موضوع هغه دره چې په خو مدني فعالیتونه آزاد ول او ډیر وو. د طالبانو د وخت رسیدو سره د افغانستان په ټولو سیمو کې مدني فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په غزنی کې وایس، په غزنی کې وضعیت څنګه دی؟
خبره وکړم وکول هم د راډیو له لارې هم دغه وختي ولې تاسو ټول راتلای شئ، خپل خپل وجود ته راتلای شئ. د موږ تاسو سره مشکل نه لرو، تاسو په دې باور وکړئ چې داسې چې دا کوم چې د مخ کارمندان یو ما د څه ویل څه ولې شپې دي د خط کوي او تاسو مخ مخامخ در کوو نو مال عمارت چې دوی ته د مخ وخت دا فوق لاندې کوم چې یو شرکا یې ده تاسو دې مدني فعالانو خبره نو ټول څه اعلان کړی ده کوم مدني فعالان متاسفانه په دې غږ کې هغه خلګولو د کابل ادارې یا د اشغال یا اشغالګرو هر ظلم هره نارواته دی.
لیکن تاسو دا خبره کوي اما عملا داسې نه وو. عملا تر ټولو زیات انتقادونه هم د مدني فعالانو په تیر حکومت کوو، همیشه به په ضد خبري کولې، داسې خو نه
وو. داسې وایو اوس د مدني فعالان که د مغز ارز راکړی کوم راکړی موږ وایو په خلاص دي سره به مشورې کوو او سره دې نه کوو کتنې کوو. ګورې مدني فعالان یې د نورستان نه وولو ما د نورستان وړاندې وښو چې ځنې کراوو پدما د څو دوکو اوس ته په هر څه د وسورو په کوم یو مجلس لرو کوم چې دې شتون دی هغه مختوا کوم مخت خبره هغه دې ته کوو. ما خپل ریاست کې د دغه د نورستان وړاندې ته دفتر ورکو دې راکلای چې کله کله مختوا ورونه خبره کوي د خپل سال کې مختو د دفتر کې مختو چې د شیدو چې د سکورت نه راکړي د تاسو منندوی سره کوي مخکې د نورستان وړاندې څه څه وضعیت کوو
قدر منو اوریدون کو تحصیل آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوری د خبرونه غزنی ته ځانګړې ده. د غزنی د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد زموږ ملمه ده. د مبارز خبرو په اړه څه وایست؟
او خو خبره د مکاتب وکوله کنه؟
بله، او په غزنی کې یو مشکل و د مجاهد صاحب چې څه توضیح ورکو. هغه دا چې په غزنی کې په تیرو شلو کلونو کې یو شمېر سیمې کاملا له تعلیمه بې برخې شوې، ښوونځي بند ول یا ستاسو په کنټرول کې ول، پخوانی حکومت نشوي کولای هلته نوي ښوونځي جوړ کړي، یا هم ستاسو ځینو ملګرو له ښوونځي سره ډېره جوړه نه وه، خصوصا په لومړیو ډېرو لسو کلونو کې نو هلته ښوونځي په ټپه ولاړ ول. د مبارزه پښتنه په همدې ارتباط ده چې په همدغو سیمو کې به تاسو څه وکړئ، نوي ښوونځي به جوړ کړئ او که څنګه؟
موږ خپله معارف ته ژمن یو. په غزني کې چې مشکل ولو او یا د ښوونځیو کمیټي والا هغه د ناوې ولسوالۍ والا کوم چې ساحو کې سخت جګړې کېدلې هغه د اندړو ولسوالۍ او یک ولسوالۍ دغه ښوونځي ټول فعال ولو، په دې کې مشکل نه ولو، بلکې لا ترمیم څو څه خرابي ولري دي لکه د سردار کلا مکتب مشوره نه سو نو تاسو ولو انسان تر
لکه مجاهد صاحب څومره چې ز پخپل معلومات لرم په ډیرو ولسوالیو کې چې نعم نیوي یو نیم شوانځي به هم اسې تشپنامه خلاص نور نه جنوم شوانځي خو بخې نه وو، اکثره بند وو. یعنی سیمه مثلا جاغوري چې امن وو الته ګڼي لیسې ابتدایي شوانځي فعال ول، لیکن په دې نورو ولسوالیو کې چې نعم نیوي الته یو نیم شوانځي به تشپنامه فعال و او ډیر به سم فعالم نو او د کانکور ازموینه هم دا ثابته کړې ده چې ډیر کم کسان له دغو ولسوالیو څخه پانتونونو ته کامیاب شوي دي.
سلام صاحب، نور ولسوالی کې دا خبره کامل نه ردوم. اندرو ولسوالی سخت جنگونو کېدلو لیسې فعال ولې اوس هم فعال دي. په هغه وخت کې هم ولې نوي لیسې فیسونه دغه مکتبونه جوړ شولو زلې لیسې ترمیم شولې. یو مشکل په هغه ولسوالۍ کې ولس هغه لرې پښتنني سیمه ده هم لرې اصلاح ولایت لرې خبر لرې صحاده په هر څه مشکل ولو کوم چې د نجونو مکتبونه ولو هغه تر هغو خلکو تعلق لري. موږ په دې باور لرو چې معرف هغه اداره ده چې شپېته کاله د ملک هم ورباندې خرابېږي هم ورباندې سمېږي. نو دا خبره کاملا ردوم چې په دغه ولسوالۍ کې لیسې فعال نه وي. هر څوک راتلی چې کتلی شي چې ډېرې جګړې کېدي هغه همدغه ولسوالۍ وله په همدغه ولسوالۍ کې څه باور وکړه یو مکتب هم بند نه ولو.
بل یو مسله بله هم د روغتیا په برخه کې ده. په دې برخه کې په ټول افغانستان کې شکایت دی خصوصا وروسته له هغه دا شکایت زیات شوی دی چې نړیوالې مرستې کمې شوې. روغتونونه او کلینیکونه ځینې په ټپه ولاړ دي, ځینې درمل نه لري, بلکې اکثریت یې درمل نه لري او ډاکټران یې کم شوي دي. په غزنی کې وضعیت څنګه دی؟ که څه هم موږ ته ځینې اورېدونکو په خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې روغتیایي ستونزې ډېرې شوي دي.
غزنی کې هم مشکل شته خو متاسفانه نړیوال چې ورانه کوي د نور له ملت سره یې کوي. دلته چې کومه شفاخانې دي روغتونونه دي دا به مشکلات لري چې نه یې لري
غزنی یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ډېر لرغوني او تاریخي آثار لري. دغه آثار د ځینو خلکو په وینا له تخریب سره مخامخ دي. زموږ یو اوریدونکی محفوظ آریان په فیسبوک کې لیکي چې د غزنی تاریخي ځایونه مخ په تخریب دي. مثلا د مثالونه ورکړي دي د برګټ کلا, بالا حصار او د تورته نور ځایونه.
سروان تاریخي هم ده چې دا کومکه 2015 کال کې د یونسکو له طرفه غزنی ته ډېرې مرستې رااله او دا یو ول چې دا ځایونه به جوړیږي. د هغو له جملې څخه بالا حصار شپږ خروجونه دا یې داسې جوړ کړي په هغه وخت کې فساد ولو اشغال وو. داسې جوړ کړي داسې یو کاغل یې ورکړی ده د یو زمین تېرېدو سره د بالا حصار شپږ ډېر تاریخي بروجونه دا یقیني مصیبت خراب شوي دي. او نو د سپاتراکو کې غازیم لا مشکله مخبره دا هم له تاریخي اثارو څخه د غازیم دا هم خراب شوی ده. د ځایونه ستاسو د محمد شریف خان مقبره چې 403 کال مخکې د غازیم والي ته شوی ده دا هم که څه هم په هغه وخت کې چې یو نامنه ده رغول شوی ده خو بېرته بیا ترمیم ته ضرورت شته. نو چې نور داسې اثار دي هغه قدیمه آثار موږ په غزنی کې درې بوتان چې هغه ډېر قدامت یې لرل هغه هم قاچاقبرو نیولی دي او ملي موزیم کې سپارلی دي. نو د قدیمه آثار ورته متوجه یو په هغو کښې د وزارت له طرفه له موږ سره واده شوې ده د محمد شریف خان مقبره دا به انشاءالله رغول کېږي. پیشنهادونه هم د بالاحصار د شپږ دېرشو برجونو کې تقریبا 12 خراب دي د دې د رغولو پیشنهادونه هم کړي دي. او کلای برګټ هم ده چې دا د کلای برګټ اخنو د چې بیا دغه هم نه لري قدامت نو خو بیا یې هم خراب شوي دي برجونه یې خراب شوي دي رغونې ته ضرورت لري بالکل نه کېدلی. کوم وخت موږ غزنی ته راغلي یو کوم وخت موږ غزنی ته راغلي یو په هغه وخت کې له هغه تر نن پورې نو هغه ساحې د موږ په واک کې دي د موږ محافظین ور باندې ګرځي په ټولو ساحو کښې موږ خپل محافظین لرو دا بالکل پوستا چې څوک یې رغوم چې دا دا مت